امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم نن د چهارشنبه ورځ د جوزا د میاشتې یو دیر شمه د می د میاشتې له یوویشتمې سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدماتو د کمیسیون هر اړخیز ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیت او ثبات په باره کې خپل کلنی راپور خپور کړی دی او امریکا وایي د سوریې یو ډرون الوتکه یې ویشتلې او غورځولې ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو کمیسیون د توطیو او دسیسو ځای نه دی. په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. د بلجیم څارنوالانو د برکسل د اورګاډي په تمځي کې د ځانمرګي بریدګر هویت افشا کړی. درنو اوریدونکو دا او نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه وروسته خبریږي، خو اوس تر تازه به خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د اصلاحاتو د پروګرام هر اړخیز ملاتړ کوي. جمهور رئیس وویل نه به پخپله او نه به بل څوک پرېږدي چې د دې کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی چې نن د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اتو نوو کمشنرانو د معرفي کولو او د برقي تذکرو د استخدام شوو کارکوونکو د پیژندنې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل چې د اداري اصلاحاتو په کمیسیون باندې باید بشپړ باور موجود وي، واسطې پکې ونه منل شي او رقابت باید پکې شفاف وي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل
زه نسم کولای چې هر امکان زه واخلم، اما وختي چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې راغلی. زه هغه ولسمشریم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم سي، صلاحیتونه افرادو ته زه نه ورکوم، صلاحیتونه زه بنسټونو ته ورکوم.
جمهور رئیس اشرف غنی دا هم وویل چې سږ کال به په اتو عمده وزارتونو تمرکز وکړي، 15,000 نوي پوستونه به د نوي حکم په اساس په شفافه توګه ډک شي او د اصلاحاتو د کمیسیون نه یې وغوښتل چې د اتو زرو ښوونکو نوي بستونه په شفاف ډول ډک کړي. د جوزجان ولایتي چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د درزاب د ولسوالۍ په مرکز له تیرو درې ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. په دې عملیاتو کې د پولیسو یو شمیر پوستې د مخالفو وسلوالو لاسته ورغلي دي. د جوزجان د ولایت د درزاب ولسوال باز محمد داور د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز سره نږدې له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده او وسلوالو د حکومتي قواوو کوم سل منصوبین د ولسوالۍ په مرکز کې محاصره کړي دي. ولسوال داور ویل چې طالبان او د اسلامي دولت داعش وسلوال د افغانستان د قواوو سره په جګړه بوخت دي. خاغلی داور ویلی دی که په وخت باندې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه قواوی ورونه رسیږي، نو کېدای شي چې وسلوال د ولسوالۍ مرکز ونیسي او محاصره شوي امنیتي منصوبین ووژني. هغه ویل جګړه د ولسوالۍ مرکز ته ډیره نږدې شوې ده. د جوزجان د امنیتي قواو قمندان جنرال رحمت الله ترکستانی امریکا غږ ته ویل چې تر اوسه په جګړه کې 15 داعش وسلوال او شپږ افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي. طالبانو او د داعش ډلې په دغه جګړه کې د پرمختګ ادعاوې کړې دي. د طالبانو ناطق ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د درزا په ولسوالۍ کې د افغانستان د قواو نه 15 پوستې نیولې دي. د امریکا د دفاع وزارت د خپل ملک کانګرس ته د 2018 کال د دسمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه د 2018 کال د می د 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې د ثبات او د امنیت د ټینګولو په حق خپل راپورټ وړاندې کړی دی. په دې راپورټ کې چې د امریکا د دفاع وزارت پرون د جون په 6 خپور کړی دی، د افغانستان د قواوو د روزنې، د دهشتګرو په ضد د عملیاتو، د اسلامي دولت د ډلې د مقابلې د پارا ستراتیژۍ، د افغانستان د امنیتي قواوو سره د امریکا او د متحدینو مرستې ارزیابي شوې دي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له هم سرګندونې پکې شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت په دغه راپور کې لیکي چې طالبان او د حقانی شبکه اوسم په افغانستان په پاکستان کې پناه ځایونه لري. دغه راپور زیاتوي چې پاکستان په دې باور لري چې افغانستان د هغو دهشتګرو مخه نه نیسي چې د افغانستان نه پاکستان ته ځي او هلته حمله کوي. د مثال په توګه د فبروري په میاشت کې د پاکستان د سند په صوبې کې اغه ځان مرګي حمله یادوي چې یو زیارت باندې وشوه او دوه اویا تنه پکې ووژل شول. د امریکا کانګرس د 2014 کال په بودیجې کې د افغانستان د امنیتي قواو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر تخصیص کړی دی. د سیمهونړی خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو خبريږي. د امریکا د دفاع وزارت د سې شنبه په ورځ ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو په ضد د نږدې 14 کاله جګړې وروسته اوس په یوې داسې کړنلارې باندې کار کوي چې د خپلو وسوالو مخالفینو په ضد د روانې جګړې حالت بدل کاندي. د دې جګړې د غزیدلو یو دلیل په پاکستان کې د یاغیانو پناه ځایونه بلل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس په خپل راپور کې ویلي دي چې کابل د خپل نوي پلان جوړولو په لومړیو پړاوونو کې دی. د پینټاګان د راپورټ لمخې په دې پلان کې د تعرضي عملیاتو لپاره د افغانستان د قواوو د سوق او اداري د بڼې بدلول او په 2019 کال کې پراخ تعرضي عملیات شامل دي. په دغه نوې راپورټ کې د افغانستان د جګړې په حق له د امریکا د کومې نوې ستراتیژي یادونه نه ده شوې چې د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي چې د جولای په میاشت کې به اعلان کړي. د پینټاګان په دې نوې راپورټ کې چې د افغانستان روان وضعیت پکې په بشپړ ډول ارزیابي شوی دی، په هر شپږ میاشتو کې باید کانګرس ته راپورټ ورکړ شي. ویل شوی دی چې پاکستان لا هم د حقانی شبکې په شمول د طالبانو د جګړې یو شمېر عناصرو ته د پټو ځایونو برابرولو ته ادامه ورکړې ده. د سعودي بادشاه سلمان اعلان کړی دی چې د دنه وروسته به یو 10 کلن زوی محمد بن سلمان بچاوي. شاهزاده محمد بن سلمان اوس د دفاع وزیر دی او د سعودي د اقتصادي چارو مسؤلیت هم لري. د دې جنجالي فرمان نه د سعودي دولتي خبري اژانس چې راپورټ ورکړی دی، مخکې د راتلونکو پاچاهي مقام ته د بادشاه سلمان وراره محمد بن نایف نوم راغلی وو، خو په نوي فرمان کې هغه د کورنۍ چارو د وزیر او نور مقامونو نه لري شوی دی. محمد بن سلمان په داسې حال کې ولایت کیږي چې سو وخت مخکې ایران ته د جګړې د غزولو ګواښ کړی وو. د ایران دولتي مدواتو د سعودي عربستان د بادشاه په ځای د دغه نوي کس د اعلان خبره یو خاموشانه کودتا بللې ده. امریکا وایي چې د سوریې یو بی پیلوټ الوتکې د سوریې په جنوب ختیځ کې یو پوځي اډې ته نږدې وشتلې او غورځولې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه F-15 ډول بی پیلوټ الوتکې د سوریې په فضا کې الوتله، په یو الوتکې ډزې وکړې او د ائتلافي قواو په لوري نږدې کېدله. د امریکا د دفاع د وزارت نطاق جګړن ادرین رنګن ګالوي د الهوره تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دغه درون په وسلو سمبالو. جمهوری غوښتونکي کارن هندل د سیشن به په ورځ د جورجیا د ایالت د کانګرس خاصو انتخاباتو کې چې زیاتره تحلیلګرانو د جمهور رئیس ټرمپ ریفرندم غاڼه کامیاب شوه. کارن هندل د دیموکرات ګونغړی د 10 کلن جان اوسوف نه انتخاباتو ګټل. دا انتخابات د امریکا د انتخاباتو په تاریخ کې ډیر پرمصرفه انتخاباتو. دواړو کاندیدانو په خپل انتخاباتي مبارزو کې 50 میلیونه ډالر ولګول. هندل د خپل بری په مناسبت وینا کې د ټرمپ او د نورو جمهور غوښتونکو رهبرانو نه چې دې په کامیابی کې رول لري مننه وکړه. د بلجیم مقامات وایي د سې شنبه په ورځ په برسل کې یو تروریستي حمله په داسې وخت کې شنډه کړې ده چې امنیتي قواوو یو سړی د ورګاډو په سټېشن کې د وړې 14 نن وروسته وویشت. عیني شاهدانو ویلي دي ګمان کوي چې دغه سړی چې یو ورکوټه بکس شاته اچولې وو د ورګاډو مرکزی سټېشن ته د ننوتلو نه مخکې اول الله اکبر نه راکړه او بیا یې 14 وکړه. کومکسونه چې په سوشل میډیا کې خبره شوې دي د ورګاډو په سټېشن کې د سیلانیانو د لوی مرکز سره نږدې د برسلز په مرکزی سلور لاري کې د اور لګیدل خي. د تیر کال د مارچ په میاشت کې د 20 کسانو د وژل کېدو رئیس په بلجین کې امنیت ډیر ټینګ دی. دغه 20 کس تیر کال د برسلز هوایی میدان او د میلی بیک د خار په مترو کې په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې وژل شول. د برتانیې دویم ملکې الیزابت نن رسمن پارلمان پرانست. په افتتاحیه وینا کې د صدر اعظم تریسا می د حکومت د اهدافو غټی کې بیان کړل. د قانون یو شمیر مادې د اروپا د اتحادیې نه د برتانیې په وټلو پورې اړه لري چې د تیر کال په ریفرندم کې ټاکل شوی دي او هغه شرایط پکې دي چې اوس د اروپایي اتحادیې سره پرې بحثونه روان دي. د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وټلو کار به په 2019 کال کې د مارچ په اخره کې بشپړ شي. او د هنګری د کیکس کیمپټ په خار کې نن یو لس کسان محاکمه شول. دوی د هغه یو او یا مهاجرینو دردون کې مرګ لکبله محاکمه کیږي چې دوه کاله مخکې په اوتریش کې دننه په یو لارې موټر کې مړه پیدا شول. دا پیخه د اروپا د مهاجرت د جنجال تر ټولو یو بده پیخه ګڼل کیږي. د 2015 کال د اگست په میاشت کې 950 کسان چې اته پکې خزي او ماشومان هم وو د هنګری په سرحد کې اومندل شول. دا محاکمه ځکه په همدې خار کې کیږي چې دغه مهاجر پکې مړه پیدا شوی وو. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غاګاش نارالیونم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د اداري اصلاحاتو کمیسیون د توتیو او د سیسو زین نه دی او باید پر دغه کمیسیون مطلق اعتماد رامنځته شي. ولسمشر غنی د اداري اصلاحاتو د نوو کمشنرانو د معرفي کولو په مراسمو کې ټینګار وکړ چې د دغه کمیسیون په چارو کې نه په خپله مداخله کوي او نه هم بل چاته د مداخلې اجازه ورکوي. په موکې په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر را لېږلی رپورت ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون له برنامو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي او د ځان په ګډون هیڅ چاته دغه کمیسیون په چارو کې د مداخله اجازه نه ورکوي. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د نویو کمشنرانو د پیژندنې په مراسمو کې وینا کوله وویل دغه کمیسیون د توتیو او د سیسو ځای نه دی، بلکې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره کار کوي.
ساری کمیسیون باید یک اعتماد
هغه ول پر کمیسیون باندې باید یو ښکارا او مطلق اعتماد را منسته شي. دا کمیسیون د دسیسې توتی او ناقص فکر ځای نه دی. دا کمیسیون راتلونکي ته ګوري، د یو باثباته او هوسا افغانستان لپاره زمينه برابروي. افغان ولسمشر په دولتي ادارو کې د جدي اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ او ویل چې په افغانانو کې ملي یووالی د زرګونو کلونو د قربانیو نتیجه ده او له دې اصل څخه باید د واسطو او وسیلو له لارې نه، بلکې د یوې شفافې پروسې په مټ په دولتي ادارو کې د خلکو د جلب او جذب له لارې ساتنه وشي. نن ولسمشر غنی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لپاره نه کمشنران وروپیژندل. له دې مخکې د دغه کمیسیون اکثره کمشنران د اسلامي جمعیت د ګوند غړي وو. د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو کمیسیون د برېښنایي تذکرو د ویشلو ادارې د بستونو لپاره د روان ایسوي کال په میاشت کې د 15,000 کسانو لشمیرې څخه لسور لزرو کسانو څخه ازموینه واخیسته چې له هغې ډلې 392 تنه دغه بستونو ته بریالي شول او نن یې په کار پیل وکړ. ولسمشر غنی دغه کسانو د جلب او جذب پروسه شفافه او بل ویل د شفافو اقداماتو لارې باید په افغانستان کې د باداري فرهنګ ته د پېټکې کې خودل شي. ښاغلی غنی ویل د زور او واسطو لارې په دولتي ادارو کې د ګمارونو فرهنګ ته بدلون ورکړي او ټینګار وکړ چې د خپل واکمنۍ په پای کې به راتلونکو حکومتونو ته یو مقتدره اداره پر ځای پرېږدي. ولسمشر غنی دغه راز ویل چې غواړي خپل صلاحیتونه کم او وړوندو بنسټونو ته وسپاري.
زنسم کولای چې هر امکان زوخ، اما وخت چې کمیسیون فعال نه وو دا بوچ په ما باندې راغلی. زه هغه ولسمشریم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم سي. صلاحیتونه افرادو ته زه نه ورکوم، صلاحیتونه زه بنسټونو ته ورکوم. او هر څومره چې بنسټونه قوي تر سي اتاسې اعتماد دي.
خاغلی غنی زیاته کړه چې د افغانستان هیڅ قوم له بل قوم څخه لوړوالی نه لري او له ځوانانو څخه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د دولتدارۍ دود بدل کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس احمد نادر نادری په دغه مراسمو کې وویل د شفافیت او اصلاحاتو دراوستلو لپاره په پام کې لري چې دغه کمیسیون د کورنۍ تشکیلاتو او کارونو په اړه ارزونه وکړي.
ای پروسه یک بخش عمده اش تکمیل شوه د کابل او بخش بیشتر از 10 ولایت.
هغه ویل دغه پروسه یو عمده برخه په کابل کې بشپړه شوې ده او په لس ولایتونو کې د سیمایزو دفترونو لومړنۍ ارزونه هم بشپړه شوې دي. د دغه ارزونو نتایج په مستقیمه توګه د کمیسیون 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړي. کمیسیون له نړیوال بانک څخه غوښتي چې د دغه کمیسیون د جوړښت، دندو او بنسټونو ارزونه پیل کړي. د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس له شفافو لارو څخه په دولتي ادارو کې پر ګمارونو ټینګار وکړ او ویل چې د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله یوازې د یو شمیر کسانو لنډمهاله ګټې خوندي کوي، خو د حکومت او د عامو خلکو او ګډمحالو ګټو ته زیان رسوي او لمنځه وړي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون چې شاوخوا 300 مامورین لري، په ملکی ادارو کې د منځنۍ او ټیټي رتبې د مامورینو په جذبولو کې له دولتي ادارو سره مرسته کوي. ټاکل شوی چې د اداري اصلاحاتو کمیسون په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سترې محکمې او لوی سرنوالۍ لپاره د 5000 کسانو او د پوهنې وزارت د ښوونکو د بستونو لپاره د 8000 کسانو د جلب او جذب پروسې مدیریت هم وکړي. د افغانستان ولسمشر د دغه کمیسون له چارواکو څخه غوښتي چې په دې پروسه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنیو ته لومړیتوب ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو قانون نافذ شو. د انټرنیټي جرمونو دا قانون چې په 8 مادو کې ترتیب شوی، دا ونه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا تر توشی وروسته نافذ شو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې تر دې وروسته به دغه قانون له مخې د انټرنیټي غلاو او نورو اړوند جرمونو دوسیې د افغانستان د محکمو لخوا تر څیړنې لاندې ونیول شي، او که څوک ګرم راوخته هغه ته به سزا ورکړل شي. د افغانستان ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د دغه قانون د نافذېدو هرکلی کړی. په موقع په دې اړه له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رالیږلی رپورټ ته.
د افغانستان د انټرنیټي جرمونو قانون چې دوه برخې لري، لومړۍ برخه یې تیرونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا توشیح شوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایند نجیب ننګیال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې قانون لومړۍ برخه چې 20 مادي لري، اوس د افغانستان د جزا د قانون برخه ګرځېدلې ده.
بله برخه یې د شکلي قانون دی. هغه شکلي قانون په عدلي وزارت اجرایه برخه کې ده. لاغې وروسته به د کابینې ته ځي، او د کابینې وروسته به د افغانستان پارلمان ته دی اړه پریکړه کوي او هغوی به دا منظوروي.
افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې قانون په لومړۍ برخه کې تر ډیره د انټرنیټي غلاو او انټرنیټي جرمونو ته ځای ورکړل شوی دی.
د محرم معلوماتو افشا کول دي، یا د یو چا شخصي حریم ته په انټرنیټ کې وتل دي، همدغه سي سوء استفاده ده، جعلکاری ده، یا د یو چا شخصي انځورونه او دغه ویډیوګانې، د یو چا فاميلي شیان دغه د اجازه ته خبرول، او دغه غیر اخلاقي شیان خبرول، یا دینی ارزښتونو ته، دینی او ملي ارزښتونو ته سپکاوی، تعصباتو ته لمن وهل، دغه ټول شیان په دغه 19 ماده کې راځي چې دا جرم ګڼل کیږي، او دغه قانون مطابق مجرم ته سزا ورکول کیدای شي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د دې قانون د مساویدي په ترتیبولو کې د افغانستان د کورنۍ قوانینو ترڅنګ د نړیوالو ادارو سره هم سلام مشورې شوې، او د نړۍ د نورو هیوادو تجربو او قوانینو ته په پام لرنې دا قانون ترتیب شوی دی. په افغانستان کې د انټرنیټي جرمونو د لومړی قانون دی. د نړۍ د نورو برخو پرتله په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله انټرنیټي خدمتونه ډېر نه دي پراخه شوي، او دغه هیواد د نږدې 10 میلیونه نفوس اله شپږ او اته میلیونه ترمنځ وګړي د انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه اخلي. خو د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي دا انټرنیټي خدمات په چټکۍ سره د پراختیا په حال. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اټکل له مخې اوس په افغانستان کې د هر لسو څخه د 2 څخه نیولې تر 3 پورې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د فیسبوک څخه کار اخلي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې تر ډیره د فیسبوک څخه د سیاسي اعلامیو د ریزونو د اعلان سربیره په دغه هیواد کې د مشتو کومونو د پالان لخوا یو بل پر وړاندې د قومي او مذهبي تبعیض د سرګندولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د ټولنیزو رسنیو یو زیات شمېر کارونکي د دغه قانون په ناپېزېدو خوشاله دي، او وایي چې دا قانون به د ټولنیزو رسنیو له لارې د تعصب د خپرېدو او نورو دغه سیور ته خپرونو مخه ونیسي. د لوګر ولایت یو ځوان خانغه سیال امریکا غږ ته وویل چې تمه یې دا وه چې په افغانستان کې یو داسې قانون جوړ شي چې د ټولنیزو رسنیو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارونې مخه ونیول شي.
زموږ یوازینۍ هیله مخکې همدا وه چې تر څو پورې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو لپاره داسې یو سیستم یا یو معیار جوړ شي چې په هغه کې سرغړونکو ته جزا وټاکل شي. د دغه فرمان د توشیح هرکلی کوم، او له دې نه ډېر خوشحاله یو، خو هیله مو دا ده چې دا عملي شي او د دغه فرمان د عملي کېدو لپاره زمینه سازي وشي.
خو د دې ټولو هیله منتیا او سره سره د انټرنیټي ټکنالوژي متخصصین په دې باور دي چې د افغانستان په سیر هیواد کې د دغه قانون تطبیق هم ډېر اسان کار نه دی. په افغانستان کې د انټرنیټي ټکنالوژي او متخصص هغه ملک سهار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې لومړی باید قاضیان څارنوالان او پولیس دغه قانون سره آشنا شي او بیا د تطبیق غم وخوړل شي.
آنلاین ټکنالوژي سي دغه آنلاین انویسټیګیټر ټکنالوژي سي دغه لپاره د چړل لپاره په کار د هغه تر اوسه پورې نسته. خو یو بل مسله هم داسې باید د دې لپاره سي دا جرمونه د وخت لپاره راکم سي په تعلیمي او تحصیلي سیستمو کې به دا موضوع شریک سي، ځکه چې اوس هر څوک په یو نه یو ډول له انټرنیټي جرایمو سره مخامخ دي، یا هاکینګ ده یا مثلا سوشل میډیا برخه ده یا مثلا په نورو برخه کې سیستمو سره دوی کار کوي. نو هغوی باید پوه شي انټرنیټي جرمونه څه دي، څه ډول کېږي، څنګه مخنیوی کېږي.
دا کار په وای شي په دې برخه کې ایله لومړی ګام پورته شوی او ډېر نور کار لا په مخ کې دی چې باید ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پکتیا دینی عالمانو د دولت له وسلوالو مخالفینو نه غوښتي دي چې د اختر په شپو او ورځو کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. مدني فعالانو بیا په مرکزي دولت غږ کړی چې دغه ولایت ته نوی والی ورولیږي څو وکولی شي ستونزې ښې مدیریت کړي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د پکتیا دینی عالمان په داسې حال کې پر طالبانو د تاوتریخوالي بندېدو غږ کوي چې د روژې میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې تر خونړیو بریدونو وروسته افغانان د کوچني اختر لپاره تیاری نیسي. دینی عالم مولوي خالقداد حقانی له وسلوالو طالبانو په مجموع کې د افغان دولت له ټولو وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او له پردی تپل شوې جګړې لاس واخلي.
هم جامعه هم د وطن په بدبختیو باندې د دغه تحمیلي جنگونو دی وجنه چې موږ نه غواړو او پردی جنگونه راغلي دي. د دې اور سوزیدونکي مواد چې دا موږ تاسې افغانان یو، نو موږ تاسې سولې ته ضرورت لرو. دا به څوک راولي؟ موږ تاسې دښمنان نه راولي. هغه څوک چې په دې کې شوم اهداف لري هغه نور هم زموږ تاسې په وینو تویولو باندې ماړه شوي نه دي.
د دینی عالمانو په دغه خبری کانفرنس کې یو بل دینی عالم شیر رحمان پر خلکو غږ وکړ چې له اوسنی نظام څخه د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ځوانان د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورولېږي.
پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دې ډیر ګڼ شمیر فضایل ذکر کړي. موږ او تاسې په ټولنه کې څه ګورو؟ که صلح اقتصاد به وي، که صلح امنیت به وي، که صلح بیا رغونه او انکشاف او پرمختګ به وي، که صلح صحت به وي، دا ټول تر دې پورې تړلی دي، بلکې د انسان ځوان تر دې پورې تړلی ده.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې طالبانو د پولیسو د سپین غر ځون پر قوماندنۍ ډله ییز ځانمرګي بریدونه وکړل او د غراز د ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم د طالبانو د فعالیتونو خبرونه ورکول کیږي. په همدې حال کې یو شمیر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینو غړو په یوه جلا خبري کانفرنس کې پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دغه ولایت نوی والی ورولېږي څو روان ستونزې ښې مدیریت کړی شي.
په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو او د ملکي ادارې په سر کې پاک متخصص د پکتیا د کلتور عناناتو سره بلد وطن ته وفادار کسان په دندو وګماري چې ترڅو دغه بد وضعیت د پای ټکی کېږدي. په آینده کې وتوانېږي چې د ولس خدمتونو ته په هره برخه کې رسیدګي وکړي.
په دې وروستیو دوو کلونو کې چې د پکتیا لپاره ټاکل شوي ولیان له ډېرې لنډې مودې وروسته له دندو ګوښه شوي له کبله یې په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې د مشکلاتو د رامنځته کېدو خبره کېږي.
پکتیاوالو هغه استازي چې په هر کې دي هغه د پکتیاوال استازیتوب نشي کولی. هغه د اوسنیو حالت څخه ښه خبر نه دي، هغه آګاهي نه لري. نو د دې پر ځای باندې چې یو دوه درو نفرو سره د والي په ټاکلو باندې یا د نورو چارواکو ټاکلو په عقل باندې مشوره وکړي، بهتره به دا هغه چې د یو خلکو سره مشوره وکړي چې هغه په پکتیا کې هم رسوخ لري، هم پکتیا کې ملاتړ لري، هم پکتیا کې خلک د هغه پخلو باندې ځي.
د څېړونکو په وینا د والیانو ژر تبدیلي او د سرپرستانو له لورې د ولایتونو اداره کول پر امنیتي وضعیت د منفي اغېز ترڅنګ د سیمه ییزې ادارې چارې ټاکنه او د کاري پرمختګونو د ځنډ لامل ګرځي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پاکستانی پوځ د سه‌شنبه په ورځ ویل د افغانستان سره د ډیورند پر کرخې د امنیت ښه کېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړی. خو افغان چارواکي وي د نړیوالو اصولو له مخې او د افغان حکومت له مشورې پرته پاکستان د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د هیڅ ډول تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په دې اقلمو د قبایلو او سرحدونو چارو د سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو. د نړیوالو اصولو د مخې او تاریخ ته پکاتو پاکستان د ډیورنډ په فرضي کرښې د تاسیساتو د جوړولو حق لري؟
هم تاریخ ته پکتلو او هم نړیوال اصول ته پکتلو پرته له دې چې د افغانستان د حکومت موافقه ترلاسه شي، پرته له دې چې د افغانستان حکومت سره تفاهم وشي، پر دغه فرضي کرښې باندې هر ډول تحرک، هر ډول تاسیسات جوړول، هر ډول بندیز لګول دا په یو اړخیز توګه خلاف ټولو اصولو دي او د افغانستان حکومت قطعا دې سره موافقه نه لري او د دې په وړاندې خپل جدي اقدامات ترلاسه
کړل. د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ستاسو نظر څه دی؟ د سیمې په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو، یعنې پاکستان او افغانستان، د امنیتي ثبات لپاره همدا لاره ده چې باید د ډیورنډ پر فرضي کرښې دیوال جوړ شي؟
اصلا باید په دولتي کچه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې اراده رامنځته شي چې دا لا تر اوسه نشته. افغانستان او سیمه له بده مرغه دولتي ترهګرۍ سره مخامخ ده او د لارو بندول او د خلکو په کورونو کې، د خلکو په ملکي سیمو کې د بندیزونو رامنځته کول دا ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ ډول مرسته نه شي کولای. د دې لپاره چې د ترهګرۍ مرکزونه په ښارونو کې دي، په هغو ځایونو کې دي چې اسامه بن لادن هلته ووژل شي، په هغو سیمو کې دي چې هلته ګڼ شمېر نور ترهګر نښه شول، دا په دولتي سطح د یوې ارادې، تصمیم او ژمنې غوښتونکی ده، د یو تعهد او صداقت غوښتونکی ده، نه دا چې د هغه کرښه وتړل شي چې د افغانستان خلک، د دې سیمې خلک، په ټولو مهم د دې سیمې خلک هغه د سرحد په توګه په رسمیت
وپېژني. پاکستان به تر څو پورې د ډیورنډ کرخه د سیاسي فشار په توګه کاری؟
زه تاسو فکر کوم چې دغه ډول فشار په توګه د کارولو هڅه پخوا هم شوې، مګر د دې سیمې خلک د دې مخالف دي، هېڅکله اجازه نه ده ورکړي. اوس یوه ستونزه دا ده چې د دې سیمې خلک وژل شوي دي، له خپلو سیمو څخه بېځایه شوي دي، بېځایه کړای شوي دي او جبري کډو ته ایستل شوي دي. مگر خلکو اراده مطلح شوې نه ده. زه فکر کوم دې برخه کې نه یوازې چې د دې کرښې نه د فشار د وسیلې په توګه کار نه شي اخیستی، بلکې دا دومره حساس موضوعات دي چې که د دې سیمې خلک راپاڅېدل او راوپارېدل، فکر کوم د دې عواقب به ټولې سیمې ته داخل نه وي.
لیوال صاحب، افغان حکومت په بار بار د پاکستان غوښتي چې پر کرخه د تاسیسات نه جوړي، خو پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه یا په دې خبرې هیڅ غوږ نه دی ګرولې. اوس نو څه رقم یا څه ډول اقدام د دې کار معنی کېدای شي؟
د پاکستان حکومت چټن پر دې مسایل غور کوي او تر ټولو لومړنی انتخاب ډیپلوماسي ده. نړیوالو مراجعو ته د دې مسلې وړاندې کول دي.
بله، که حقوقی بحث سره شو، پرته د افغان حکومت د سلا و مشورې نه د دې تاسیساتو جوړول به د پخوانی شوی موافقې او د نړیوالو اصولو له مخې څه رقم پایلې ولري؟
دلته خو اصلي اړخ د دې سیمې خلک اول خو زه داسې فکر کوم چې داسې تاسیسات پخوا هم هڅه شوې چې جوړ شي، خلکو ړنګ کړي، خلکو له منځه وړي. تر ټولو مهمه هم په نړیوالو موازینو کې او په هر راز حقوقي بحث کې د دې خلکو اراده او غوښتنه ده. تر هغو پورې چې د دې کرښې دواړه غاړو پرتو ولسونو ته مراجعه ونه شي او د دوی رایه وانخیستل شي، تر هغو پورې هر ډول اقدام یو اړخیز دی.
مانا نلیوال سپشان دیوسی. قدر من اوریدم کرد نیم ساعت خبری پختو خبرونه دپاره را تو کنیم موادم داو چه تست اخبارشو او اوریدل نو اوسنه اخبرونه پامدیزی پایت رسیدی ده امریکا غاک آشنا را دیو خبرونه لهم دوام لری اوریدل مهیروی که غواره خبرونه او رپورتونه بیا وورینو کولشی ده امریکا غاک پختو و پانه رانیزی تازه مطالب او خبرونه بیازیلی بکه اوریدشی تر بیامن رمال شد.